ترانو دوستانو ستړي مشه دا ازادي رادیو په دې مخمنه نیم ساته خبري مجله کې مو ز اجمل اند خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی سره هر کله کوم په دې خبرونه کې اوري چې یوناما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره وای د روان میلادي کال په تیرو نهم میاشتو کې په افغانستان کې د ولسی خلکو مرګ ژوبله په بیسار ډول زیاته شوې ده. نور رپورټونه هم لرو خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. فریبا ظاهر د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروړي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یوناما وایي چې د روان میلادي کال په لومړۍ نهه میاشتو کې په افغانستان کې تر 3000 ډیرو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله وشته. د افغانستان او ناټو لوړ پوړي امنیتي چارواکي د روانو پوځي عملیاتو او امنیتي وضعیت ارزونې په هدف بغلان ته سفر وکړ او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل یو ځل بیا پر ترکیه ژغ کړی چې په سوریه کې پوځي عملیاتو ودروي. د خبرونو تفصیل. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یوناما وایي د روان میلادي کال په لومړۍ نهه میاشتو کې په افغانستان کې تر 3000 ډیرو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله وشته ده. د یوناما په اعلامیه کې چې نن خبره سوې راغلي د 2019 کال په دریمه روبه کې د ملکي تلفاتو شمیر لوړ و. د اعلامیې د معلوماتو پر اساس د 2019 کال په لومړۍ نهه میاشتو کې 2563 ملکیان وژل شوي او 5684 تنه ټپیان دي. د یوناما د معلوماتو پر اساس د روان کال د جولای له لومړۍ نیټې څخه د سپتمبر تر دیرشمې پورې د تیر میلادي کال د همدې مودې پرتله د ملکي تلفاتو شمیر 2.5% ډیر دی. یوناما په دې خبر پاڼه کې د جګړې لشکل خو وغوښتي چې د ملکي وګړو د خوندیتوب لپاره لا ډیر اقدامات وکړي. په اعلامیه کې راغلي د دې مرګ ژوبلې 2.5% د دولت نه مخالف وسلوالو ډلو لخوا ده. د افغانستان دفاع وزیر اسدالله خالد په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت عمومي قمندان سکاټ میلر او د کورنیو چارو امنیتي مرستیال خوشحال سعادت په بغلان کې د روانو عملیاتو او د امنیتي وضعیت ارزولو په هدف هغه ولایت ته ولاړل. د خپلواي داسې مهال د افغانستان شمال ته سفر وکړ چې دفاع وزارت وویل په بغلان ولایت کې د وسلوالو طالبانو پر وړاندې پراخ پوځي عملیات پیل کړي دي. د دفاع وزارت ویان روح الله احمد زین نن ازادي راډیو ته وویل چې د عملیات تیر شپه له دریو استقامتونو پیل شو.
دا عملیات له دریو نقطو څخه پیل شوی دی. د دند شهاب الدین، دند غوري او کلګي له سیمه څخه پیل شوی دی. دا عملیات به د ترهګرو له شتون څخه د بغلان تر بشپړې پاکېدو پورې به په جدي توګه دوام ولري. هغه نقاط او سیمه چې هلته جدي تهدید دی په هغو سیمو کې زموږ تمرکز ډېر زیات دی.
شغلی احمد زیاته کړی چې تر اوسه په دې عملیاتو کې پرمختګونه هم سوي خو جزئیات یې ورنکړل. دفاع وزارت تر دې وړاندې په بدخشان، تخار او کندوز کې هم پراخ عملیات کړي چې د دې وزارت چارواکو په خبره ډېرې سیمې له وسلوالو طالبانو بیرته ونیولې او د مهمو افرادو او قمندانانو په ګډون یې لسګونه طالبان ووژل. په افغانستان کې د شوزو چارو د وی فعالې ظریفه غفاری نوم د بی بی سی د نړیوال شبکې د 2019 کال د سلو الهام بخشونکو او مخکښو شوزو په فهرست کې راغلي دي. په دې فهرست کې دوی ایرانی او یو پاکستانی میرمن هم شته. په دې فهرست کې تر ډیره د هغو کسانو نمونه راځي چې په بیلابیلو برخو لکه چاپیریال ساتنې، زده کړې، مدیریت، نوښت، سپورت او نور برخو کې اغیزمن کارونه کړي وي. ظریفه غفاری یو هڅاند میرمن ده چې په 1990 کال کې د آزاد علی پلار کې د میدان وردګ د شاروال په توګه اغوار اسوه. زموږ غلا ازادي رادیو ری. د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پنس او د دې هیواد بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په انقری کې د څو د سوریې په شمال کې د ترکیه د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د اوربند خوندې کولو پاړه له ترک چارواکو سره خبرې وکړي. دا سفر داسې مهال کې چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ په تازه څرګندونو کې یو ځل بیا د سوریې له شمال څخه د خپلو سرتیرو د ایستلو د پریکړې دفاع کړې ده. ولسمشر ټرمپ ویلي دا د امریکا پولې نه دي. ټاکل شوی د امریکایي لوړ پوړي چارو پلاوی نن په انقره کې د ترکیه له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره وګوري خو معلومه نه ده چې ولسمشر اردوغان به ورسره وګوري که څنګه. ولسمشر ټرمپ ویلي باوري دی چې پنس او مایک پومپیو به په ترکیه کې بریالۍ خبرې اترې ولري. په همدې حال کې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل یو ځل بیا پر ترکیه ژغ کړی چې په سوریه کې پوځي عملیات ودروي. میرمن مرکل نن د جرمني پارلمان ته ویلي چې د ترکیه عملیات په سیمه کې د روسیې او ایران رول پیاوړی کوي او دا هغه څه دي چې د مرکل په خبره پایلې نن نسي اټکل کېدی. میرمن مرکل وایي دغه عملیات د لسګونو زرو کسانو د بې ځایه کېدو سبب کېږي او نوموړي دا یو بشري بحران وباله چې لوی جیوپولیټیک نتایج لرلی سي. په همدې حال کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم په سوریه کې د ترکیه عملیاتو له کبله د بشري بحران په اړه اندېښنه ښودلی ده. د ولسمشر پوتین ویاند دیمیتری پیسکوف نن په مسکو کې خبریالانو ته وویل د ولسمشر پوتین له ولسمشر اردوغان سره په وروستي ټلیفوني خبرو کې د دغو عملیاتو له کبله د احتمالي بشري بحران په اړه خپله اندېښنه شریکه کړې ده. تکه سوی د اروپای ټولنې مشران هم په بروکسل کې د نن او سبا په غونډو کې په سوریه کې د ترکیه د روان عملیاتو په اړه خبرې وکړې. او اروپای ټولنې او بریتانیا یو موافقه وکړه چې بریتانیا ته د اروپای ټولنې د وټولو اجازه ورکوي. دا سند باید په دې ټولنې کې ټول شامل هیوادونه لاسلیک کړي. د اروپای کمیسیون مشر ژان کلاود جانکر نن وویل د برگزیت په نوم دا توافق عادلانه او معتدل دی، خو لا هم د اروپای ټولنې د ټولو هیوادونو او د هغوی پارلمانونو ملاتړ ته اړتیا لري. د اکتوبر 1 د توافق ته د رسیدو لپاره د ضرب لاجل په توګه ټاکل سوی و، خو دواړه لوري وتوانېدل تر ټاکلې نیټې د مخه توافق ته ورسېږي. د خبرونو پای
خبرنو مولا ازادي راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي دفتر یا یوناما وایي چې د روان میلادي کال په تیرو 9 میاشتو کې په افغانستان کې د ولسي خلکو مرګ ژوبله په بېساري ډول زیاته شوې وه. پر دې موضوع به دقیقې شمیرې په کابل کې زموږ له خبریال نه واورو. همدارنګه به دا هم واورئ چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په وروستیو کې وسلوالو طالبانو د مالی وزارت یو مامور وژلی دی. د افغانستان د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې ځینو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې درې ورځې وروسته به د انتخاباتو قسمي پایلې اعلان شي. په عین حال کې د دې کمیسیون مشر وایي لا هم هڅه کیږي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو قسمي نتایج د تلې په 20مه یعنې په ټاکلي وخت اعلان کړي شي. په دې موضوع هم یو رپورټ لرو او هم د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له مشر هوا عالم نورستاني سره مرکه دروو. د افغانستان د خزو د چارو یو فعاله د بی بی سی د نړیوال شبکې د 2019 میلادي کال د سلو الهام بخونکو مخکښ خزو په فهرست کې راغلي. ظریفه غفاری چې د محل د میدان وردګ خارواله ده له دې سره به مرکه ولرو. او د اروپایي ټولنې غړي هیوادونو مشان په بروکسل کې په هغه غونډه کې راټول شوي چې د عمده بحثونه یې له اروپایي ټولنې د برتانیا د وتلو په اړه مطرح. یوناما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت وایي چې د روان میلادي کال په تیرو 2 میاشتو کې په افغانستان کې د ولسي خلکو مرګ ژوبله په بېساري ډول زیاته شوې ده. یوناما وایي په ولسي مرګ ژوبله کې د جګړې ښکېل لوري څه لږ او څه ډېر برخه لري. یوناما نن په یو خبره کړي رپورټ کې د ولسي مرګ ژوبله تازه شمیرې خبرې کړي دي. واصل وسال را سره د کابل له سټډیو نه په تماس کې دی. وسال سپ تاسو ته موضوع تعقیب کړي ده، له تاسو به جزئیات واورو.
مننه سپ تاسو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. یوناما یا د ملګرو ملتونو مرستندوی یا پلاوی د یو تازه راپور لمخې په افغانستان کې د ولسی وګړو د مرګ ژوبلې کچه لوړه شوې ده. د یوناما په راپور کې راغلي چې د روان کال د جولای میاشتې له لومړۍ نیټې څخه د سپتمبر تر 1 پورې چې کوم ارقام دوی ثبت کړي ښیي چې د تیر کال د همدې 3 میاشتو په پرتله سږ کال د ملکیانو په مرګ ژوبله کې 2 سلنه زیاتوالی راغلی ده. د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی د شمیرونو له مخې د روان کال په تیرو 9 میاشتو کې 8209 ته مرګ ژوبله وخته چې پکې 2503 وژل شوي او 5600 نور ټپیان شوي دي. په دغه راپور کې ویل شوي چې د روان کال د جنوري له لومړۍ نیټې څخه د سپتمبر تر 1 پورې چې څومره کسانو ته مرګ ژوبله وخته د 2013 کال د همدې مودې سره ورته ده. په دغه راپور کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تادامیچی یماماتو له قوله ویل شوي چې د ولسي وګړو د مرګ خوندیتوب له لوړه کچه خی چې د جګړې ټول خلې خواوې باید د ولسی وګړو خوندیتوب ته پام زیات او د عملیاتو پر مهال د خپل چلن ته بیا کتنه وکړي. د یونما په راپور کې په تیرو نه میاشتو کې د ټولې مرګ شوبلې 2% د حکومت پر وسلوالو مخالفینو، 6% پر افغان حکومت او ملاتړو ځواکونو او پاتې نورې پر نامعلومو وسلوالو ډلو اچول شوې دي. د یونما په راپور کې ملکیانو ته د اوښتې مرګ شوبلې تر ټولو مهم لامل ځانمرګي بریدونه او ځای پر ځای شوي چاودیدونکي توکي یاد شوي چې د ټولې مرګ شوبلې 22% جوړوي. بل لامل یې ځمکنۍ جګړې یادې شوي چې د یادې مرګ شوبلې 9% او ورپسې هوایي بریدونه دي چې د ټولې مرګ شوبلې 11% جوړوي. هڅه مو وکړه په ځمکنیو جګړو او هوایي بریدونو کې د ملکیانو د مرګ شوبلې د زیاتېدو په اړه د افغانستان دفاع وزارت نظر هم واخلو خو بریالی نه شو. په همدې حال کې د پوځي چارو کارپوه کابل خان تدبیر وایي کالي ورخه د وسلوالو مخالفینو په حملو کې خلکو ته زیاته مرګ شوبله اوړي، نو بل اړخ ته د افغانستان په امنیتي او دفاعي بنسټونو کې د همغږۍ د نشتوالي او غیر مسلکي چلند له امله ولسي وګړو ته مرګ شوبله اوړي.
زما په ګمان باندې د ملکي مغزوبلې که ډېره کچه په د افغانستان د دولت په وسلوال مخالف باندې راوړي، د افغانستان دولت هم خپله پرتیا لري چې په هغه کې د بې مسلکه افرادو اشخاصو په ملکي بخشونو کې ځای په ځای نظامي بخشونو کې ځای په ځای کېدل او د هغو مسؤلیت نه منل د افغانانو د مرګ شاته، دغه څو عوامل یو بل ته لاس سره ورکوي او ملکي مغزوبله زیاتېږي.
خغله تدبیر د جګړې لاړخونه غوړي چې د جګړې اصول ته په درنوي سره د ولسی وګړو خوندیتوب ته پام وکړي. وصل وسال ازادي رادیو کابل.
د ملکی مرګ ژوبې په اړه مو د یونما د ورستی رپورت واوریدل. په ورستی کې په افغانستان کې د حکومتي ادارو په ملکی مامورینو هم بریدونه زیات شوي دي. په دې لړ کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې وسلوالو طالبانو تازه د مالیه وزارت یو کارمند لومړی په ډزو وشلې او وروسته یې په راکټ الوزولې چې د کورنیو چارو د وزارت د ویان په وینا د جسد ایری پاتې دي. فیروز عزیزی په اړه رپورت لري.
په کابل کې د وسلوالو طالبان لوري دی او دولتي کارکونکي په بیرحمۍ وشل کېدل. د مالی وزارت د بودیجې ریاست سکرتر چې زینت الله نومیده د چهارشنبې په ناوخته د کابل په ارغندې سیمه کې د یو هدفي وژنې پلان له مخې وژل شوی دی. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د مالی وزارت دغه کارکونکی طالبان وژلی دی.
تېره ورځ د افغانستان د خلکو دښمنانو په ارغندې کې یو د مالی وزارت یو کارکونکی هغه له ځان سره وړی دی. لومړی په دازو سره شهادت رسولی، وروسته په راکټ باندې وشتلی. له بعده مرغه فامیل ته همدونه پاتې دي چې هغه یوه لکه یرې ورته پاتې دي. دښمنانو او طالب ترهګرو هغه خپل وروستۍ وحشي څېره یو ځل بیا څرګنده کړه.
تر دې وړاندې په کابل کې د میدان وردګو د جغتو ولسوال راز محمد وزیري هم د طالبان له لوري وژل شو چې طالبان یې لاسته راوړنه بولي، خو کورنیو چارو وزارت وایي د نوموړي د قتل عاملین یې وژلی دي. همداراز تېره اونۍ د کابل په دوو بېلابېلو ښوونځیو کې په جنایي پیښو کې دوه مدیران هدف وګرځول شول چې د غفور ندیم ښوونځي مدیر ووژل شو او د سواد حیاتي مدیر ټپي شو. له دې سره یو شمېر کابل ښاریان د خلکو د امنیت د نه خوندیتوب له امله اندېښمن دي او وایي چې امنیتي بنسټونه باید د خلکو ژوند او امنیت ته پوره پاملرنه وکړي. حاجی مسلم یار او محمد سعید وای
دغه شک نشته چې هدفي وجنې هم زیات شوې دي، بادامنه هم زیات شوې دي او دغه وجه ده چې زمونږ ملک د ترقی سوکاله او خوشحالي نه محروم او بې برخې پاتې دي. په لحاظ موږ د حکومت نه مغوښتنه کوو چې هغه دغه حالات کنټرول کی، مهاري کی، ترڅو د خلکو لپاره د کار زمينه مساعده شي، ژوند هم په آرام او په سکون باندې شي.
امنی بیا ډېر زیاته ده، زورواک له خوایا له بل خوایا له بل خوا مرکیږي، شهادت رسول کیږي، معلومات نشته صدا چا وست چا مړ کړ څنګه چالو څنګه چلنه مختنه خونده د خپل امن په خطوګه باندې ونیسي.
دوی وایي که د خلکو امنیت ته جدي پاملرنه ونه شي ورځ بلې ته به د ښار امنیت نور هم ګواښونکی شي. د کابل د امنیه قوماندانۍ ویان فردوس فرامرز ازادي راډیو ته وړاندې ویلي چې د جرمونو څه باندې نوي قضیې ثبت شوي چې یو 500 قضیو ته رسیدنه شوې ده. فیروز عزیزی ازادي راډیو کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې وی سرچینی ازادي راډیو ته ویل چې درې ورځې وروسته به د انتخاباتو قسمي نتایج اعلان شي. که څه هم د دې کمیسیون د دارالانشا رئیس په دې اړه څه نه وایي، خو زیاتوي لومړی ځنډول شوي نتایج به زر اعلان شي. بلخوا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس هوا عالم نورستاني ازادي راډیو سره په یوې تازه مرکه کې ویلي چې دوی لا هم هڅه کوي چې په وخت قسمي نتایج اعلان شي. نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په رپورټ کې.
د افغانستان د جمهور ریاست انتخاباتو لومړنۍ پایلو ته خلک په بېصبرۍ سره انتظار کوي، خو په کمیسیون کې یوه باوري سرچینه وایي چې په راتلونکې یوې اونۍ کې به دغه پایلې اعلان سي. بلخوا د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې کارونه یې نږدې په بشپړېدو دي او لومړنۍ پایلې به ژر اعلان سي.
مونږ تر ډېره حده پورې خپل کارونه تکمیل کړي دي او کوشش دا روان ده چې انشاءالله ډېر ژر به د افغانستان خلکو ته قسمی او ابتدایی نتایج اعلان کړو. موږ هغه د بایومټریک دستګاوې چې د هغې ریزل شیټونه سیستم ته انتقال شوي وو 100% هغه موږ تکمیل کړي دي او د هغې ډیټا انتقال شوي ده.
ښاغلی ننګ زیاتوي له دې وروسته به په سیستم کې پاکې رایې له ناپاکو رایې د جلا کېدو پروسه پیلېږي. که څه هم ښاغلي ننګ د قسمي او لومړنیو پایلو د کره نیټې د اعلان په اړه معلومات ورنه کړل، خو د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې سرچینه زیاتوي چې له نن یعنې پنجشنبې وروسته به قسمي پایلې په درې ورځو او لومړنۍ پایلې به په یوه اونۍ کې اعلان سي. ټاکل شوی وه چې له انتخاباتي محل ویش سره سم د جمهور ریاست د انتخاباتو لومړنۍ پایلې د میزان په 28مه اعلان سي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې له محل ویش سره سم د کاندیدانو د ملي او نړیوالو څارونکو د نه حضور او سرواد یعنی معلوماتي مرکز د سس کار له عمله شپږ ورځې وخت ضایع سوی. په ورته وخت کې یو شمېر انتخاباتي ټیمونه که څه هم د انتخاباتو د لومړنیو پایلو په ځان له اعلان سره مخالفت نه لري، خو د رایو په شفافیت ټینګار کوي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او اسلامي عدالت انتخاباتي ټیم غړی همایون جریر وایي
موږ تاخیر سره مشکل نه لرو، زموږ هدف دا ده چې صاف او پاک اره وشمیرل شي.
د افغانستان د جمهور ریاست انتخابات د میزان په شپږمه وسول او له انتخاباتي محل وی سره سم ټاکل شوی و چې وروستۍ پایلې د عقرب په 14مه نیټه اعلان سي. اوس چې لومړنۍ پایلې ځنډول شوی، معلومه نه ده چې وروستۍ پایلې به څومره وخت وځنډیږي.
بلخوا د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر وایي چې لا هم هڅه کیږي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړني نتایج د تلې په 28مه اعلان کړي. له دې مخکې مو په رپورت کې واوریدل چې د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو اعلان ښایي وځنډیږي. د ولسمشرۍ انتخابات د تلې په 10مه ترسره شول او 14 کاندیدانو پکې برخه اخیستې وه. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له مشر هوا عالم نورستاني سره احمد تکل مرکه کړي او په سر کې ځینې پوښتنې چې د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو اعلان ته څومره وخت پاتې دی.
منګه په ټاکلي وخت بالکل ژمنیو، اوس دوه ورځې لرو ورته د تلی وشتمې ته کوشش کوو چې زمونږ ټایم لاین مس نشي او که آیا نن مس کیږي نو د دې هغه عوامل چې څه عوامل دي هغه به د خلکو سره شریکوو. که وځنډیږي په مغه وشتمه د تلی به مونږ د افغانستان خلکو ته وایو چې ولی ځنډو او لاملونه به ورته وایو. خو ډېر مهم لامل یې همدا دی چې سر ورته د انتقال د دې تا د انتقال په وخت کې ستونزې موجودې وي یو لامل به دا وي، او نور چې موږ څه هره ستونزه وه هغه به د خلکو سره شریکوو او انشاءالله مشکل به نه وي. چې موږ یعنې دا نه وایو خلکو ته چې منګه والی نه دی اعلان کړی، د علتونو او د عواملو سره به ورته وایو چې څه عوامل او څه دلیلونه موږ درلودل.
بله، د تلې په شپږمه تاسو ویلي وو چې هغه خلک هم رای ورکولای شي چې تذکرې سټیکرې لري، خو اوس به تاسو یوازې هغه رای شمیرئ چې بایومټریک شوي دي. هغو خلکو ته به ستاسو ځواب څه وي چې رای نه شمیرل کیږي؟
دا یوه پریکړه وه چې د طرز العمل مطابق البته مخکې له دې چې د مخه د هغې نه زموږ ټولې پریکړې په همدې باندې وي چې سټیکر باید ولري او دوی باید رایې ورکړي او رایې هم بایومتریک کوي. نو کله چې په وروستۍ د ټاکنو په ورځ یو ستونزه را پیدا شوه، د هغې ستونزې په اساس باندې موږ فیصله وکړله او هغه فیصله تاسې پوهیږئ چې د تقنین شکل لري، تقنینی سند ګرځي، نو هغه بالکل مالی ول اجرا او خلکو رای ورکړي، اما بیا هم هغه بایومتریکي رای دي. یوه برخه د پوښتنې ستاسې دا وه چې هغه اشخاصو چې رای ورکړي آیا هغه چې ونشمیرل شي د تاسې ځواب هغې ته څه وي؟ زموږ ټولې رایې بایومتریک شوي رایې دي، پروسه زموږ ټوله ټکنالوژي وه نو بایومتریکې وي، نو زموږ دپاره بایومتریکې رایې د منلو وړ وي او دی. نو په دې اساس باندې چې چا بې بایومتریکه رایه ورکړي طبعاً هغه به هغه رایې چې زموږ د پروسې په مطابق نه دي ورکړ شوي. او دا د یادولو وړ دی چې د افغانستان په تاریخ کې یو بېساری کار همدغه و چې همدغه ټیم او موږ ترسره کړو، چې دا به په راتلونکو ټاکنو کې چې ټکنالوژي نه کار واخیستل شي، یعنی هېڅکله به د درغلیو لپاره زمینه نه مساعدېږي.
د اطلاعاتو عمومي زیرمتون یا سرور ته تر دې شېبې په کوم شمېر رایې ورکړل شوې میرمن نورستانۍ، او اټکل مو څه دی چې په کوم شمېر رایې به له دې ټولو رایو څخه باطلې وي؟
د اطلاعاتو عمومي زیرمتون ته زمونږ د 1.1 میلیون نه اضافه رایې رسیدلې وي، او کومې رایې چې باطلېږي هغه باندې کار روان دی. هغه به هغه وخت کې کیږي چې سرور موږ ته هماغه رایې چې هغه مشکل لري او ستونزې لري هغه فورمي هغه موږ ته راوباسي. پس له هغې به بیا موږ وګورو چې دا څه رقم فورمي دي، د باطلېدلو لپاره کوم عوامل چې باعث دی کېږي چې باطل شي، هغه چې ولري د هغې دلیلو په اساس به هغه باطلې کېږي. طبعا مشکل داره چې وي بیا به معلوم شي، دا به وروسته له تصفیې او د تفتیش او د ټولو مراحلو نه به دا تیریږي. وروسته له هغې نه به په پرېکړه کېږي چې کوم یو باطل شي، هغه نو د تصفیې د پروسې نه البته وروسته کېږي.
او وروستۍ پوښتنه دا چې یو عمومي اټکل تاسو سره شته چې د انتخاباتو ګټونکی به له دې کاندیدانو څخه یو کاندید وي، او که به انتخابات بیا هم د 2014 کال د انتخاباتو په څیر دوهم پړاو ته ځي؟
زمنګ کار په دې باندې شروع دی. تاسو پوهیږئ چې موږ هغه وخت ابتدایي نتایج اعلانولی شو چې هغه ټول مراحل زموږ ته وي، یعنی تصفیه خلاصه شوې وي، تفتیش خلاص شوی وي، پاکې اراوي وي، سوچه او معتبرې اراوي چې د ټولو مراحلو د تصفیه نتیجېږي زموږ په لاس چې راشي، په هغې وخت کې د هر چا چې هر څومره رایې وي د هر محترم کاندید هغه به طبعا موږ اعلاموو، ځکه چې تر اوسه موږ ته هغه تصفیه شوي او پاکې ورانې رای په لاس نه دی راغلی. هغه مراحل چې د تصویر دی هغه ټول پاتې دي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مشره هوا علم نورستانی و چې د ولسمشری د انتخاباتو د ابتدایي نتایجو د اعلان او همدارنګه په دې اړوند په نورو مسلو د ازادي رادیو د همکار پوښتنې ځواب ولې. په افغانستان کې د خزو چارو د یوې فعالې او چارواکي نوم د بی بی سي د نړیوالې شبکې د 2019 کال د سلو الهام بخونکو مخکښ خزو په فهرست کې راغلي. ظریفه غفاري دا مهال د میدان وردګ خارواله ده. ملالۍ بشیر له ظریفه غفاري سره خبرې کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې په دې فهرست کې د دې د نوم شاملېدل ورته په څه معنا دي. مرکه په ګډه اورو.
زه دغه نامینیشن د ټولو هغو افغانو نجونو افغانو میرمنو نامینیشن بولم چې په سختۍ او په کړاوونو ځان یو ځای ته رسوي، یو څه لاسته راوړي، سپیشل خپل حقونه لاسته راوړي، خپل حق لپاره مبارزه کوي، ماته نه مني، او د یوې نرواکې ټولنې لپاره خپل ښځینه ښایسته جنسیت او ښایسته شخصیت قرباني کوي.
تا موږ ته مخکې تر دې چې ته د ښاروالي په توګه خپل کار پیل کړې د ځینو ستونزو په اړه ویلي وو، آیا هغه ستونزې اوس هم موجودې دي؟ خلک اوس هم ځینې داسې کړۍ سته چې ستاسو پر ضد دي؟
بلې، د ولایت مقام د نننه نیولې تر بهره پورې طبیعي دي چې مخکې سل دوست او شل دښمن اوس نو سل دښمن شل دوست لري. په دې نه چې ځپه غفاري کې مشکل دی، دا په دې چې د ډېرو خلکو ګټې د غفاري په شتون تر خطر لاندې دي. د ځپه غفاري قانون پلي کوي، طرز العمل مطابق مخته وړي. ستونزې واقعا یعنې اوس هم شته، بالخصوص کله چې یو نړیواله ټولنه کې ته یو تخنیکی ریاست لید کوي او هغه ریاست ته هدقد یعنی اتو ساتو یا نه ساتو کردی ساتونو کې تاش د شپږ ساته بازار کې دی په مارکیټ کې دی د خلکو سره دی د ولس سره دی طبیعي ستونزې لري خو خوشبختانه زما خوشبختي په دې کې دی چې عام ولس مې تر څنګ ولاړ دی عام ولس هغه طبقه چې واقعا کار غواړي هغه طبقه چې واقعا خدمت غواړي هغوی تر څنګ ولاړ دي مافیایي کړی او هغه هغه مخرب کړی او مفسد کړی چې پخوا کې و هغه به اوس هم شتون لري خو مګر سوچ نه کوم چې د ولس د ملاتړ سربیره دوی وشي کولی چې خدای نخواسته کوم زیان ماته ورسوي.
ظریفه جانې، ستاسو یو پلان یا برنامه چې د ښار پاک ساتلو په اړه دی، هغه ډیر یادېږي، خلک په دې اړه ډېرې خبرې کوي چې تاسو داسې یو نوښت رامنځته کړی دی چې باید ښار پاک وساتل سي. د دغه پلان په اړه کوم څه راته ووایاست؟
لومړی خو غواړم ووایم چې میدان ورده مرکز میدان ښار د امنیتي ستونزو له کبله امنیت سیاست او امنیت نور امنیتي ارګانونه د باسله دانه یا بیا هم ډسبین د ښودو اجازه نه راکوي د ښار دننه، ځکه چې دوه درې وارې چاودنې د کثافت دانیو دننه وشوو، ماینونه پکې ځای پر ځای شوي. نو زموږ لویه ستونزه د اوس لپاره دا دی، خو ما له هماغه اوله ورځه چې دندې ته معرفي شومه په سبا یې له ډلې ډلې خلکو سره مې د هر یوې کوڅې خلکو سره مې وکتل، د هر یوې ساحې خلکو سره مې وکتل، کېناستم، پلانونو خلکو سره مې وکتل او ټولو سره داسې داسې یو توافق ته ورسېدو چې هر یو کوڅه به یو ځای داسې ټاکي چې هلته خپل کثافات همهغه روزه سهار اتو بجو پورې ټولوي او د ښاروالي موټر راځي هغه کثافات انتقالی.
دوستانو، ظریفه غفاری و دا د میدان خرواله ده او په وروستیو کې د 2019 کال لپاره د بی بی سی د نړیوال سرویس په سلو مخکخو او اغیز لرونکو ښځو کې راغلی. زموږ غږ له ساده راډیو نه اوري. د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو مشران په بروکسل کې په غونډه کې راټول شوي چې عمده بحثونه یې له اروپایي ټولنې د برتانیې د وتلو په طرحه متمرکز دي. احمد تکلو په اړه یې نور جزئیات.
د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن سرمشریزې ته له رسېدو سره سم له اروپایي ټولنې د برتانیا د وتلو پلان یا بریکزټ جامع وباله او ویل دا طرحه هم د اروپایي ټولنې په ګټه ده او هم د برتانیا او نتایج به یې هم منطقي وي. ښاغلی جانسن د سرمشریزې له پایل وروسته د برتانیا له پارلمان څخه وغوښتل چې د بریکزټ د پلان ملاتړ وکړي. هغه ویل زما ملګرو وکیلانو اوس نو غونډه وکړئ څو د بریکزټ طرحه بې ځنډه عملي کړو. جانسن زیاته کړه چې له اروپایي ټولنې د برتانیا د وتلو د اوسنۍ طرحې د عملي کېدو په نتیجه کې پلان شوي اهداف ترلاسه کېدای شي او برتانیا به وکولی شي چې د روانې اکتوبر میاشتې په 1.5 نیټه له اروپایي ټولنې په بشپړ ډول ووزي. جانسن هیله څرګنده کړه چې پارلمان به دا طرحه تصویب کړي.
اوس زموږ لپاره هغه وخت را رسېدلی دی چې بریکزټ عملي کړو او بیا په ګډه د خپل راتلونکي شراکت پر رغونه کار وکړو. زما په نظر زموږ شراکت هم د برتانیا لپاره او هم د اروپایي ټولنې لپاره خورا زیات ګټور کېدی شي.
د اروپایي کمیسیون مشر ژان کلاود یونکر وویل په اروپایي ټولنه کې د برتانیا د غړیتوب غځولو ته نور نو اړتیا نشته. یونکر زیاته کړه چې د معاملې ته خوښ دی خو د بریکزټ لپاره خوښي نه دی. په همدې حال کې اورزولا وان دیر لیوین چې په نږدې راتلونکي کې به د اروپایي کمیسیون د نوې مشرې په توګه کار پیل کړي ویلي دي چې بریکزټ د اروپایي ټولنې او برتانیا لپاره د راتلونکو ښو اړیکو ضمن دی. میرمن وان دیر لیوین چې په دسمبر میاشت کې به د ژان کلاود یونکر پر ځای کار پیل کړي وویل دا موافقه به د دواړو خواوو د خلکو او اقتصاد په ګټه وي. لبلې خو د برتانیا پارلمان د روانې شنبه په ورځ د پارلمان د غونډې د جوړېدو طرح نن تصویب کړه. دا طرحه چې له مخې پارلمان له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته په تیرو 30 کلونو کې د 5م ځل لپاره د شنبه په ورځ غونډه کوي په ډېر لږ توپیر تصویب شوه. د اروپایي ټولنې په دوه ورځنۍ سرمشریزه کې همداراز د سوریې په شمال ختیځ کې د ترکیې د پوځي عملیاتو او د اروپایي ټولنې د پراخېدو په اړه بحثونه هم په پام کې دي.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. په همدې سره ورسېدو د دې نیم ساعت خبري مجلې د پای شېبو ته. سید سمیع عباس په سټوډیو کې دی او په را روانه نیم ساعت خبري مجله کې به درسره ملتیا کوي.